گاغا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
خدرمون اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو ما شامنی خبرونی پیل سوی په دی خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لندسته
د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلی دی چې د القاعده یو مهم قماندان عمر خطاب د خپل لسګونو وسلوالو سره وژل شوی دی د پاکستان د پاوز لوی دریسیز د امریکا د دفاع وزیر جیمز میچس ویری دی چې هند د افغانستان د خاورینه د پاکستان په ضد کار اخلي او ریک ټیلرسن بلجیم اتریش او فرانسې ته د خپل سفر په لړ کې د ناتو د تړون سره د امریکا ژمنه بیا تایید کړې ده
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته پر پورتونه کې لرو چې د شفافیت د څار یو اداره وایي افغان حکومت د دې لپاره چې خپل ټاکلې انکشافي بودیجه یې نه سوی مصرفولې د نوي کال لپاره یې خپل انکشافي بودیجه د روان مالي کال په پرتله 24% راکمه کړې ده
بودجه انکشافی 1397 42% کاهش یافته
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون له افغان دولتي چارواکو څخه وغوښتل چې په خپلو ویناو کې انساني کرامت ته په درناوي له تبعیض څرګندونو څخه ډډه وکړي دا او ځینې نور رپورټونه هم لرو خو پاکستان ته د امریکا د دفاع د وزیر د سفر په اړه هم یو مفصل رپورټ اوریدلی سي خو اوس به خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان او د بارنیو قواو په ګډو عملیاتو کې د القاعده د ډلې مهم قماندان عمر خطاب د خپل لسګونو وسلوالو سره وژل شوی دی بیان وایي د ملي امنیت د ملي اردو او د قاتم لاتر خاصو قواو په غزنی زابل او پکتیا کې دغه عملیات کړی دي په دې عملیاتو کې د قماندان عمر خطاب په ګډون د القاعده د ډلې اتیا وسلوال وژل شوی 15 پټ ځایونه تباشي ودی او اتوش وسلواله ژوند دینول شوی دی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د ازبکستان د جمهور رئیس شوکت میرزیایوف او نور حکومتي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د اړیکو په پراختیا او همکاري او بحث کړی دی او ازبکستان ته د افغانستان د سفر په ترڅ کې د هیئت د سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو استازو په امنیتی، هوایی، ترانزیت، اقتصاد او سوداګرۍ، لوړو زده کړو، انرژي او د کرنې په برخو کې د همکارۍ سندونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دولتي چارواکو نه غوښتي دي چې په خپلو بیانونو کې انساني کرامت ته په درناوي د تبعیضي څرګندونو نه ډزه وکړي. د دغه کمیسیون رئیس سیما سمر نن په کابل کې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې ته په وینا کې د دولتي لوړ رتبه مسؤلینو نه هیله وکړه چې داسې اصطلاحات چې انساني کرامت ته توهین ګڼل کیږي استعمال نه کړي سیما سمر وویل جمهور رئیس غنی نه علاوه یو شمېر نورو مشرانو هم په خپلو ویناګانو کې د قانون نه سرغړونه کړې ده او انساني کرامت ته سپکاوی کړی دی د پاکستان د پاوز لوی دریسیز قمر جاوید باجوا د امریکا د دفاع وزیر جیمز میچس ته پر اول پنډی کې ویلي دي چې هند د افغانستان د خاورې نه د پاکستان په ضد ګټه اخلي عاشق الله رحیم زوی د دې خبر تفصیل ولولي
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر د پاکستانی چارواکو نه وغوښتل چې د هغو تندلارو ډلو د ملاتړ د لاس واخلي چې د پاکستان د خاورې نه د اډې په توګه استفاده کوي او په افغانستان کې بریدونه کوي جماعتز د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته ویلي دي چې باید په پاکستان کې دننه د تونلارو پر ضد خپل عملیات دوه چنده زیات کړي بل په لابلیا د پاکستان د پوځ لوی دریسیز جنرال قمر جاوید باجوا د امریکا د دفاع وزیر ته په راولپنډی کې ویلي دي چې هند د افغانستان د خاورینه د پاکستان پر ضد ګټ اخلي عاشق الله رحیم زوی امریکا غاک واشنگتن
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو عالی رتبه مامور د دې د پاره شمالي کوریا ته تللی دی چې د رژیم د اتمی او بالستیک توغندیو د محرمو پروګرامونو د ازموینو له کبله د پیدا شوي تاوتریخوالي د کمولو هڅه وکړي. جیفری فالتمن د سیاسي چارو د پاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرسیال نن د سیشن په ورځ په یونګیانګ ته د رسیدو نه مخکې یو ورځ په بیجینګ کې تیر کړه. فالتمن د ملګرو ملتونو لومړنی مامور دی چې شمالي کوریا ته ځي. د ملګرو ملتونو نطاق د دوشنبه په ورځ ویل چې فالتمن د پیونګیانګ د بارنیو چارو وزیر ری یانګ هو او د مرسیال پک مانکوک سره په دو اړخیزو مسلو او اندېښنو وغږیږي. په عین وخت کې د دوشنبه په ورځ د جنوبي کوریا او امریکا هوایي تمرینات هم پیل کیږي. ټاکل شوی ده چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو استازه د ملک د پخوانی جمهور رئیس او د خپل پخوانی متحد علی عبدالله صالح د وجل کېدو نه یو ورځ وروسته چې پرون یې غیانو وجل دی د امنیت شورا ته معلومات ورکړي. د پرونی پیښې نه پس په پایتخت کې تشدد زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو نطاق سټیفن دوجارک خبریالانو ته وویل توقع لري چې د استازي اسماعیل اولچک احمد د صالح د وجنې په سیاسي عواقبو باندې وغږیږي. د امریکا ستره محکمې د دوشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې امریکا ته په سفر باندې د جمهور رئیس ترامپ تازه بندیز به ادامه ولري. دا پریکړه د جمهور رئیس لپاره بری ګڼل کیږي په داسې حال کې چې په ختمه محاکمو کې قانوني داوی روان دي. د ستره محکمې او قاضیانو د ترامپ د ادارې په طرفداري رای ورکړی ده. دوه قاضیانو ویل چې یو برخه بندیزونه د ادامه ولري. محکمې د خپل دغه پریکړې دلیل نه دی ویلي. چاد، ایران، لیبیا، شمالي کوریا، سومالیا، سوریه، وینزویلا او یمن هغه ملکونه دي چې په سفر باندې ور باندې بندیزونه لګیدلی دي. د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن وایي چې پروانه هفته کې به بلجیم، اتریش او فرانسې ته د خپل سفر په لړ کې د ناټو د تړون سره د امریکا په نماتیدونکو ژمنو یو ځل بیا تاکید وکړي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریال مایکل براون د رپورت خلاصه سید سلیمان شال ولی.
ریک ټیلرسن چې نن د سه‌شنبه په ورځ د دریو اروپایي هیوادونو فرانسې، بلجیم او اتریش له خارجه وزیرانو سره د مذاکراتو په غرض اروپا ته روانېږي، د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل: متحده ایالات د ناټو د وګړي په توګه په دې ویاړي چې له غړو هیوادونو سره همکاري مخ په پراخېدو ده او د تیر یو کال په موده کې لوړ اړخیزې اړیکې ژورې شوې دي. ټیلرسن اروپا ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې د مطبوعاتي رپورټونو له مخې جمهور رئیس ترامپ یې د لرې کولو په فکر کې دی او غواړي چې د سی آی ای رئیس مایک پامپیو پر ځای مقرر کړي. خو ترامپ تیر ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل چې ټیلرسن لا په خپل ځای ناست دی او چې دی نه ځي. د ناټو عمومي منشي انس سټولټنبرګ هم د ټیلرسن د برطرفۍ رپورټونه رد کړل. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د روسیې د عدلي وزارت نن ویل چې د امریکا غږ په شمول نه امریکایي مطبوعاتي چینلونه خارجي جاسوسي منابع دي. د روسیې د عدلي وزارت وروسته د ازادۍ رادیو او د هغې سوسنګ په دې لیست کې شامل کړي. د ازادۍ رادیو او په اروپا کې د آزاد رادیو رئیس په دې حقله داسې ویلي دي:
RFERL is aware of the decision by Russian authorities.
د روسیې عدلیه وزارت اعلان کړی چې په روسیه کې زمونږ پر خبرونو زیات بندیزونه ولګیږي، خو جزئیات یې لا نه دي څرګند شوي. مونږ د روسیې د عدلیه وزارت او د نورو رسمي روسیې ادارو اړیکې دقیقې څېړو. د خبرالۍ له کار سره ژمن پاتې کیږو څو خپلو روسي ژبو لیدونکو او اوریدونکو ته دقیق او بې پرې خبرونه خپاره کړو.
د روسیې نوی قانون د عدلی وزارت ته اجازه ورکوي چې مطبوعاتي چینلونه خارجي جاسوسان وګڼي، وېساري او یا ځینې انټرنیټي خبرونې بندې کړي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت نطاق ویلي دي چې دا په روسیه کې آزادو مطبوعاتو ته یو بل تهدید دی. د اوکراین امنیتي قواوې په کیف کې د میخایل سکاشویلی په اپارتمان ورننوتی د اديسا پخوانی والی چې اوس د جمهور رئیس پترو پوروشنسکو مخالف دی د پخوانی رهبر یانوکوویچ سره د جنایي اړیکو په تور گرفتار کړی دی. پولیسو هغه وخت په مظاهره چانو باندې وښکې بیانونکي غاز استعمال کړ چې سکاشویلی د ودانۍ د بام د سر نه چغې کړې چې پترو پوروشنکو غل او خاین دی. امنیتی قواو کشکر او وینیو د دې په خینه روسا لوی سارانوال مطبوعاتو ته ویل چې د روسیې نه د یانوکوویچ په رهبرۍ جنایي ګروپ د سکاشویلی په وسیله د دې مظاهرو بندوبست کړی دی. د هند سینما د مشهور هنرمند شیشی کپور د جنازې مراسم نن په بمبئی کې تر سره شول. په دې مراسمو کې د سینما یو شمیر مشهور هنرمندانو او هندیانو برخه اخیستې وه. نه هاویا کلن ششی کپور د اوږدې ناروغۍ نه وروسته پرون وفات شوی دی. ششی کپور د سلو نه په زیاتو هندي فلمونو کې کار کړی دی او د دې نه علاوه برطانوي او امریکایي فلمونو کې هم کار کړی دی او په بمبئی کې لویه سینما هم جوړه کړې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه اوري. او د سیرالیون د سولې په نوم الماس چې په نړۍ کې څوارلسم لوی الماس دی په نیویارک کې په 6.5 میلیون ډالر خرڅ شوی دی. سیرالیون وایي کومې پیسې چې له دې درکه لاسته راغلي دي هغه به په انکشافي پروژو ولګوي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو لومړی په مکړې د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سه شنبې په ورځ د روغتیايي رضاکارانو ملي ورځ ولمانځله. د دغه وزارت د چارواکو په وینا روغتیايي رضاکاران دولتي کارکوونکي نه دي، خو بیا هم په ډیرو مواردو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا ګواښل کیږي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سه شنبې په ورځ د ټولنې د روغتیايي کارکوونکو ملي ورځ تر دې شوار لاندې چې د ټولنې روغتیايي کارکوونکي د روغتیا د سیستم د لومړۍ کرښې فعالان دي ورڅخه ملاتړ او تشویق کړي په کابل کې ولمانځله. دغه وزارت وایي د ټولنې روغتیايي کارکوونکي له دولتي چوکاټ څخه بهر په رضاکارانه توګه د افغانستان په لرې پرتو او ناامنو سیمو کې خلکو ته روغتیايي اسانتیاوې برابروي، خو د حکومت وسلوال مخالفین یې په دې نوم ګواښي چې دغه رضاکاران د دولت لپاره کار کوي. د عامې روغتیا وزارت د بشري منابعو رئیس ډاکټر داود عظیمی امریکا غږ آشنا ته وویل
در بعضی از مناطق از نظر امنیتی
لامنیتی پلاوه په یو شمیر سیمو کې د دولت مخالفین فکر کوي چې دوی د دولت کارکونکو دي، ورته یې ستونزې او جنجالونه جوړ کړي دي. دقیقا زه په دې اړه معلومات نه لرم چې په کوم شمیر دغه رضاکاران وژل شوي دي، خو داسې پیښې ثبت شوي دي چې دوی په امنیتي پیښو کې او یا د دولت د مخالفینو لخوا لمنځه وړل شوي. ښاغلی عظیمی زیاته کړه چې دا مهال په افغانستان کې د روغتیايي رضاکارانو شمیره څه باندې 150 تر رسیږي چې 50% یې ښځې دي او لکم امتیاز پرته په کلیو کې خلکو ته روغتیایی مشورې ورکوي او هغوی هڅوي چې د خپل خې درملنې لپاره روغتونونو ته مراجعه وکړي. د دغه روغتیايي کارکونکو له ډلې د لیلا په نوم یوه رضاکاره چې د لغمان ولایت په الینګار ولسوالۍ کې فعالیت کوي امریکا غږ ته وویل
او طالبان راوځي تر اخدر موټر نه کنه امنیتی کسان چې کوم لار ده کنه ارڅوک دي نو دې موټر مخ کته کیږي یا د سې پیښه سره کله د سې پیښه سره مخ شوې مې چې ما مخ کې نفر کته کړي د موټر نه او تک د دې پکړې دی یې بیولې د لزان سره نو ډیر وحشتناک حالت سره موږ مخ شوې په لار کې وو. دا پیښه ست لار کې
د ټولنې د روغتیايي کارکونکو ملي ورځ په داسې حال کې لمنځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې یا اوچا د رپورت لمخې په وروستیو میاشتو کې افغانستان کې د مرستې رسونې او په ځانګړي ډول د روغتیايي خدمتونو په کارکونکو باندې بریدونه زیات شوي دي. د دغه ادارې د شمیرو پر بنسټ د روان ایسوي کال په اوږدو کې په افغانستان کې د مرستې رسونې 12 کارکونکي وژل شوي او په همدومره شمیر نور ټپیان شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې هم واورېدل د شفافیت د څار یوه اداره وایي افغان حکومت د دې لپاره چې خپلې ټاکلې انکشافي بودیجه یې نسوی مصرفولی، د نوې مالي کال لپاره یې خپل انکشافي بودیجه د روان مالي کال په پرتله 42% راکمه کړې ده. خو د افغانستان د مالیې وزارت وایي ملي بودیجه د نړیوالو معیارونو شتو، امکاناتو توازن او د ادارو د مصرف د ظرفیتونو د ارزونو پر اساس جوړیږي. پام کړئ په دې حقله له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری رپورت.
د شفافیت د سال ادارې د افغانستان د نوي 1991 مالی کال د ملي بودیجې په اړه نن د سې شنبې په ورځ یو راپور خپور کړ چې په کې په نوي انکشافي بودیجې کې د روان مالی کال د بودیجې پرتله 2.5% کموالی ښودل شوی دی. د شفافیت د سال د ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام افضلي خبریالانو سره د خپل راپور د شریکولو پر وخت ویل چې دې دا ګڼي چې د دې کار یو علت د حکومت د یو شمېر ادارو لخوا د ټاکلي بودیجې د مصرفولو د ظرفیت ټیټوالی دی.
شفی 1397 42% کاهش یافته.
خغیلی ابزلی ویل انکشافی بودیجه 2.5% کم شوی چې دا کمواله ډیر د پام وړ دی. حکومت د دې پر ځای چې خپل ظرفیتونه لوړ کړي تر څو انکشافی بودیجه تطبیق کړي ډیر هڅه کړي چې د انکشافی بودیجه سقف راټیټ کړي. خغیلی ابزلی ویل چې د دوی ارزونې دا هم ښیي چې کیدای شي افغان حکومت دا کار په تیرو کلونو کې د خیالي شمیرونو د شتون پر اساس کړی وي. د افغانستان د نوی 1991 مالی کال ټوله ملي بودیجه 3.9 میلیارده افغانۍ ده چې 2.9 میلیارده افغانۍ عادي او 3.9 میلیارده افغانۍ انکشافي بودیجه ده. د افغانستان د ملي بودیجې ډېره برخه اوس هم د بهرنیو مرستو څخه تمویلېږي. د افغانستان د شفافیت د سال ادارې د راپور له مخې افغان حکومت د بودیجې د شفافیت په برخه کې ولر ګامونه هم اخیستي چې په کې د شمیرونو خپرول او ولایتونو ته د $1 میلیون د بودیجې ځانګړي کول د پام وړ اقدامات په توګه ښودل شوي دي.
عمدترین یافته ما از این گزارشی است که
خغلی ابزلی ویل د دې راپور تر ټولو لوی موندنې دا دي چې د اصلاحاتو سره سره د افغانستان ملي بودیجه د ناوړه استفادې تر ګواښ لاندې ده او حکومت متاسفانه په بودیجه کې لازم اصلاحات نه دي پلي کړي. د افغانستان د سال ادارې یوه لویه اندېښنه دا هم ده چې وایي افغان حکومت د دې لپاره چې د ولسي جرګې غړي خوشحاله وساتي د وکیلانو په غوښتنه او خوښه په ملي بودیجه کې د اساسي قانون پر خلاف یو شمېر انکشافي پروژو ته ځای ورکوي. د دغې ادارې چارواکي وایي چې افغان حکومت تېر کال د $1 میلیون په ارزښت پروژې د وکیلانو په غوښتنه او خوښه په ملي بودیجه کې ځای کړی وي. د دې اقدام وروسته ولسي جرګې د روان 1996 کال ملي بودیجه زرد وروسته بیرته تایید کړه. خو د افغانستان د مالي وزارت د خزاینو رئیس محمد اکا کوهستاني وایي چې ملي بودیجه د بودیجې د کمیټې لخوا د وزارتونو او خپلواکو بودیجوي ادارو پر وړاندیزونو د غور وروسته د افغانستان کابینې ته استول کیږي. د کابینې لخوا تصویب وروسته ملي شورا ته استول کیږي چې د خلکو د استازو نظریاتو پکې هم ځای ورکول کیږي.
بودیجې سال مالی 1397 با تر نظر داشت امکانات مالی
خغل کویستانی ویل د 1991 مالی کال بودیجه مالی امکاناتو د ټولنې واقعیتونو توازن د ادارو مصرف ظرفیت ته په پام لرنې د نړیوالو معیارونو پر اساس ترتیب شوی ده. د مالی کال د لومړۍ شپږ میاشتو مصرف ته په پام لرنې کې چې بودیجوي ادارې زیات مصرف ظرفیت ولري د هماغه کال په منځ کې به د ارزونې وروسته ورته زیاته بودیجه برابره شي. د افغانستان د 1991 مالی کال بودیجه د مشرانو جرګې لخوا د رایو په اکثریت تایید شوی او اوس د ولسي جرګې غړو پرې بحث پیل کړی دی. د افغانستان نوی مالی کال د مرغومي په لومړۍ ورځ پیلېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون له افغان دولتي چارواکو څخه وغوښتل چې په خپلو ویناو کې انساني کرامت ته پدرناوي له تبعیزي څرګندونو څخه ډډه وکړي. په دې باره کې رپورت هم په خبرونه کې اوریدلی سي. خو اوس براسو دې رپورت ته چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوا د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ته په راولپنډۍ کې ویلي دي چې هند د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان په ضد ګټه اخلي. جیم ماتیس بیا له پاکستانی مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په کار کې خپل کوششونه دوه برابر کړي. په دې اړه نور تفصیل د برېښنا عمر خیل څخه واوري.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس نن دوشنبه اسلام آباد ته ورسید او د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په ګډون د ځینو پاکستانی چارواکو سره ولیدل. جیم ماتیس پاکستان ته د سفر مخکې وویل چې د پاکستان سره د ګډ کار او مشترکې وجې په لټه کې دی.
زه به لومړی د تل په شان د هغوی خبرو ته غوږ ونیسم. زما هدف د یوې مشترکې نظریې رامنځته کول دي. موږ پوهیږو چې خپلې مشترکې وجې لرو. د هغوی په زرګونو عسکر د ترهګرو لخوا وژل شوي او زخمیان شوي دي. د هغوی هم په سلګونو بېګناه خلک د ترهګرو لخوا وژل شوي او زخمیان شوي.
مخکې داسې انګیرل شوي وو چې ماتیس به پاکستان ته په سفر کې په هغه هیواد باندې فشار راولي. خو هغه ویلي چې د ده د کار تګلاره داسې نه ده، بلکې دی باور لري چې په دې برخه کې باید جدي کار وشي.
په روښانه ډول ځینې برخې له پامه غورځول شوې دي چیرې چې موږ باید ورباندې ډېر دقت وکړو. او زه اوس مهال خوشبینه یم ځکه زموږ مشترک دښمنان داسې څه کوي چې موږ باید د ګډ کار لپاره لارې چارې ولټوو.
ماتس دا خوشبینی په داسې حال کې څرګندوي چې په واشنگتن کې عمومي نظر دادی چې پاکستان د طالبانو او د افغاني شبکې د وسلوالو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. د بروکن سټیرنیز مرکز څخه مایکل اوهنن خبرداري ورکوي چې واشنگتن به د پاکستان په وړاندې خپل زغم له لاسه ورکړي.
I think that our pressure on Pakistan
لډیرو کلونو رئیس مونږ هیلمند وو چې پاکستان به د افغانستان په اړه خپل نظر او زموږ رول بدل کړي. خدا ډول هیله اوس هغومره پراخینه دي. د انډول لپاره زه فکر کوم باید سخت چلند وشي.
تیر میاشت د امریکا د دفاع د وزیر لهجه بل ډول وه. هغه خبرداری ورکړی وو چې د پاکستان پر ضد له هر ممکنه اقدام څخه مخکې باید یو وار بیا له اسلام آباد سره خبرې وشي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته قانع کړ شي.
پاکستان مثالونه ورکوي چې موږ او یا زره کسان رسوي دي، موږ خالی نه اپریشن نه کړی دي بلکې موږ کامیاب اپریشن نه کړی دي او د خپل ټول دنیا سره مثال نشته. خو هغه سره سره امریکا چې کوم د هغوی هم دوی ته یو فکس میسج نه ورلږي. هغوی جنرال نیکلسن بار بار وایي چې پاکستان چې کوم مرسته ده هغه اوسه پورې موږ سره نه ده کړې. په افغانستان کې حالات دغسې دي.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن ویل چې تر بل هر څوک ډیر پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي.
غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
ویل کیږي چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سبا د چهارشنبه په ورځ د بیت المقدس شهر د اسرایلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژني او د امریکا سفارت په حالت انتقال کړي. دا اقدام به په خپل ذات کې د منځني ختیځ په اړه د امریکا په پالیسي یو ستر بدلون وي. په واشنگتن کې د امریکا ژغ د لیکوال ویکتور بیتی د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته اوروي.
د جمهور رئیس ټرمپ زوم او د سپین ماڼۍ لوړپوړي مشاور جیرید کوشنر د یکشنبه په ورځ په واشنگتن ډی سي کې د منځني ختیځ په باب یو نړیوال کانفرنس ته ویل چې جمهور رئیس په دې اړه وروستۍ پریکړې ته نږدې شوی دی چې آیا بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژني او کنه، او همدا چې آیا د امریکا سفارت له تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقال کړي او په خپل ځای پرېږدي. د سپینې ماڼۍ یو بل لوړپوړي مامور وویل ډېر احتمال لري چې ټرمپ به سبا د چهارشنبه په ورځ خپل تصمیم اعلان کړي. کوشنر چې د اسرائیلو او فلسطینانو ترمنځ روغې جوړې لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د ځانګړي استازي په توګه هم وظیفه سرته رسوي وویل چې د ټرمپ اداره په دې باور ده چې اوس د اسرائیلو او فلسطینانو ترمنځ د سولې لپاره واقعي امکانات را پیدا شوي دي. خو کوشنر په عین وخت کې ومنله چې د اسرائیلو او فلسطینیان مشران یو په بل باندې زیات اعتماد نه لري. په عین وخت کې د عرب لیگ عمومي منشي احمد عبدالغیث د یکشنبه په ورځ خبرداری ورکړ که امریکا بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژند او خپل سفارت یې هلته انتقال که، په منځني ختیځ کې به تشدد زیات شي او د اسرائیلو او عربو ترمنځ د هر ډول سول امکانات به د تل لپاره ختم شي. نامتو امریکایي تاریخ پوه او مایکل فیشباک امریکا غږ ته ویل
It's hard to imagine that serious talks could go on because this is a game changer in terms of not just the current Israeli Palestinian peace process that the US has been trying to shepherd.
Dera bagrana mushkila che pa de dawl sharaito ki mung to de soch ku che de Israel o Palestinian pa manz ki ba dologi jode pa khatir jidi mazakirat dawam ki. دا پریکلا نه وازه دا چې د اسرایل او فلسطین ترمنځ د مذاکرات په جریان چې امریکای د پیل کولو تمنا لري ناوړه اغیزه اچي، بلکې د اسرایل د ټول منځني ختیځ په ارتباط او هم د ملګرو ملتونو پر هغه پالیسي با ناوړه اغیزه وکړي چې د تیرو 15 کلونو نه ساتلې و. د امریکا په شمول د نړۍ اکثرو هیوادونو د اسرایل د پایتخت په تور د بیت المقدس د پیژندل نه انکار کړی او د خپلو سفارتونو له انتقال نه ډډه کړې او ګمان نه کوم چې دې ډول ناقصې پالیسینه با څه خیر چاته پلاس ورشي. کله چې د پروفیسر فیش باکنا د ټرمپ د پریکړې د اصل علت پاړه وپوښتل شو نو هغه په ځواب کې وویل
I think the reason for the move frankly is domestic politics. I think President Trump once again is playing to a base.
صادقانه خبره دا ده چې د موجوده پالیسۍ د بدلون یو غټه وجه د امریکا کورنۍ سیاست دی. ځینې کورنۍ عوامل ټرمپ مجبورۍ په خپل حق ژمنو عملو کې چې د انتخاباتو په دوران کې د خپلو طرفداران سره کړی وي. هغه د بیت المقدس په باب ژمنه کړې وه چې د اسرائیل د پایتخت په توګه به په رسمیت وپیژني او د امریکا سفارت به د تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقالوي. ټرمپ غواړي چې خپل طرفداران قانع کړي چې دی په خپلو ژمنو د وفا قدرت لري، خو تر اوسه پورې چې هر څوک په سپینه ماڼۍ کې ناست و، که هغه دیموکرات او یا جمهوري غوښتونکي و، ټول یې په دې پالیسۍ عمل کړی دی چې بیت المقدس به د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت نه پیژني او د سولې لپاره به کوششونه کوي او د امریکا سفارت به هم نه انتقالوي. د نړۍ د اکثرو هیوادونو او ملګرو ملتونو پالیسي ده چې د تیرو 50 کلونو نه جاری ده. د ټرمپ پریکړه به اسرائیل او د منځني ختیځ په ارتباط د متحده ایالاتو په پالیسۍ کې یو فوق العاده او بې سابقې بدلونی. فلسطینیان غواړي چې ختیځ بیت المقدس د خپل دولت پایتخت وګرځي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د دې خبرونې څخه وروسته زموږ بل خبرونه د شوزو د پاره ځانګړې خبرونه ده او د دې خبرونې قربانه نوشابه آشنا ده چې د لی په سټوډیو کې حاضر ده. دا به تاسو ته خپله د خپلې خبرونې موضوع معرفي کړي. مهرباني وکړئ نوشابه جانې.
مننه شافه جانې، تاسو هوا اوریدونکو ته سلام. د نن شپې د ښځو په ځانګړې ونیز خبرونه کې په بدلي ودونو غږیږو چې په حق لبا درې پښتنې په خبرونه کې په خپل خويندې ځواب کړي. ولنجونه په بدل کې ودیږي، د بدلی ودونو پایلې څه دي او مخنیوي څنګه او څوک کولای شي؟ نو د خويندو نه هیله کوم چې په خپل خبرونه کې برخه واخلي، خپل کیسې او د سترګو لیدلې حال د نورو خويندو سره شریک کړي.
هیله ده چې خبرونه واوري.
مننه.
قدر من اوریدونکو یو پام وکړئ، و دې رپورټ ته چې په خوست کې ښځینه پولیس وایي چې کمیرمنې د پولیسو په لیکو کې زیات حضور ولري، نو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې ډېر څه ترسره کېدای سي. نور تفصیل د ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
د پولیسو د افسر د خوست په امنیه قومندانۍ کې د جنایي جرمونو پر ضد مدیریت کې دنده لري. د ښځو سره د کېدونکو جنایي جرمونو د کنټرول او مخنیوي مبارزه پر مخ وړي. ساتنمنه سوریا د فراه ولایت اوسیدونکي او له تیرو څو میاشتو راهیسې دلته دنده ترسره کوي. مخکې له دې چې خوست راشي، په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په یاده برخه کې دنده ترسره کړې.
په پولیس کې اته کاله کېږي چې په پولیس کې کار کوم، هغه هم وکاله ما په ایرات کې وم، په هلمند کې وم، په کندهار کې هم وظیفه مې اجرا کړې ده. هلته هم د جرایم د ښځې دپاره وه.
په افغانستان کې ډیرو کم ښځو ته خپلې کورنۍ اجازه ورکوي چې په امنیتي ارګانونو کې دندې ترسره کړي، خو سوریا وایي چې د هیواد په پرمختګ کې د ټولنې هر وګړی مسؤلیت لري. دا کله ناکله له پولیسو سره د کورونو په تلاشۍ کې هم برخه اخلي. د دې په وینا هڅه یې دا ده چې له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه راټیټه او د هغوی د ژوند د بهبود لپاره کار وکړي.
ځکه خو خوشحاله یم، اته کاله په پولیس کې یم، بیخي خوشحاله یم. خدمت په جامعه کې ده، یو څوک په کور جنجال لري، د دې سره کومک وکم، د دې سره تشویقي دې ته رانمایي مې وکړه چې کارونه څنګه ده، کمه لاره ښه ده، کمه لاره خرابه ده.
د پولیسو دغه افسر ساتنمنه سوریا هره میاشت د ښځو په تړاو د جنایي جرمونو لسګونه قضیې څېړي. د دې په وینا په ګڼ شمېر مواردو کې د نارینه پولیسو پر ځای ښځینه پولیسې اغېزناک رول لوبولی شي.
ډېرې مهمه ده، بیخی زیاده مهمه ده، چون یو وظیفی کیږي چې زموږ همکارون بیا لاره شي هلته چې ښځې نه وي بیخی کار نه کیږي. نه یو کور ته ځي تلاشي دپاره، ښځې چې نه وي هیڅوک نه پرېږدي. مارام ده، نه ښځې مارام ده، هلته د کورنۍ دپاره ډېرې په کار راځي. ولې نه،
اوسمهال په خوست کې د پولیسو په لیکو کې 14 ښځینه پولیسې شته، خو د امنیتي منصوبینو په وینا د تشکیلاتو له مخې نږدې 60 نورو ښځینه پولیسانو ته هم اړتیا لري.
د سو مهمو خبرونو سر خط واورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان او د بهرنیو قواوو په ګډو عملیاتو کې د القاعدې د ډلې مهم قمندان عمر خطاب د خپلو لسګونو وسلوالو سره وژل شوی دی. بیان وایي چې د ملي امنیت د ملي اردو او د قاتل ملاتړ خاصو قواوو په غزنی، زابل او پکتیا کې دغه عملیات کړي دي. په دې عملیاتو کې د عمر خطاب په ګډون د القاعدې د ډلې 80 وسلوال وژل شوي، 15 پټ ځایونه تباه شوي دي او 28 وسلوالې ژوندۍ نیول شوې دي او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د ازبکستان د جمهور رئیس سره کتلې دي او په ډیرو مسایلو غږیدلې دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. زموږ بل خبرونه کولی سئ چې په 00120219111 باندې زنګ ووهئ. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.